ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2018 کال د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده او وختونه دی په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دی نهه نیمې او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي. د ډیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه مجاهد جواد
تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. په دې خبری خبرونه کې به په یو شمیر مهمو موضوعاتو تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. خو لاول د نن د ورځې مهم موضوعات:
په سعودي عربستان کې د بډو رشوتونو په تور 11 شهزادګان نیول شوي دي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د سمندري ځواکونو مشر، د اقتصاد وزیر او د ملي امنیتي ځواکونو مشر هم له دندو ګوښه کړی دي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ایشیایي ملکونو په سفر جاپان ته رسیدلی دی. په جاپان کې امریکایي عسکرو ته خپله وینا کې ویلي دي، څوک دې هم د امریکا عزم کمزوری نه ګڼي. د ایشیایي مشرانو سره به صدر ټرمپ د شمالي کوریا په مسله خبرې کوي.
او د پاکستان پیژندل شوی خبریال حامد میر باندې د استخباراتي ادارې یا ISI د یو پخوانی وژل شوی افسر خالد خواجه د تختولو مقدمه درج شوې ده. خالد خواجه په کال 2010 کې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې وژل شوی و.
سرټکی یا مهمه موضوعات تاسو واوریدل. یو شمیر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې موږ تاسو ته پاره راوړي دي. موږ سره اوسئ.
نو قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونه نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی ل سټډیو څخه اوري او دا د امریکا غږ ډیوا ده. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په سرټکو کې واوریدل، په سعودي عربستان کې د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد حکومت 11 شهزادګان د درغلیو او فساد په تور باندې نیولې دي. د سعودي پاچا شاه سلمان د سمندري پوز مشر، همدارنګه د دغه هیواد د اقتصاد وزیر او د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو مشر هم له خپلو دندو ګوښه کړې دي. په همدې اړه زموږ همکار محمد اکرام د نصیر احمد کاکړ پښتون ته ځوابونه ورکړي.
کاکړ صاحب، په دې کې ډېر کسان شامل دي. موږ به دوو چې دا تقریبا 11 شهزادګان دي چې پرنسس ورته وایي، سلور په دې کې وزیران دي او دی ورته ډزن څنګه دي کلی کې درزن پورې یا د لسونه زیات په دې کې پخوانی وزیران
دي. ګو په لسه هاو نور
بالکل دا وزیران او مشهور یا وتلی بزنسمنان یا چې کوم تاجران دي، غټ غټ کاروبارونه لري، کاروباری خلک دي، دا په دې کې شامل دي. دا د سعودي عرب میډیا وي او د سعودي عرب چې کوم اعلی چارواکي دي هغوی دا خبرې کړې دي. په دې کې دوه ډېر غټ نمونه دي. یو پکې د پخوانی پاچا عبدالله زوی په دې کې شامل دی. د دونوم دی پرنس ماتب، کې د شي دي هغه شان ونه ویل شم، خو ماتب بن عبدالله د لری کله شوه دی. د نېشنل ګارډز مشر وو، ډېر مشهور نېشنل ګارډز هغه دی. دا کوم د تیلو وزیر نه لري، بلکې هغه څوکۍ ورسره ده چې
امنیتي ځواکونو وزیر
دی. امنیتي ځواکونو څوکۍ ورسره ده چې ډېره مهمه په دې ګڼل کېږي چې ښکار کوي چې کینګ سلمان یا پاچا سلمان او د هغه کراون پرنس ولی احد هغه خپل پاور یا طاقت نور هم مضبوطوي.
خو دین علاوه بل د شاهزاده میتیب خبره چې تاسو وکړه د په باره کې یو وخت ویل کېدل هم چې کېدای سي د خپل پلار ځای ونیسي، د بادشاہ عبد الله ځای دای ونیسي او بادشاہی هم د ته پلاس ورسي.
هم دغه په ټوله میډیا کې راغلي دي چې ماتب بن عبد الله دا د اوس چې کوم ولیعهد دی محمد بن سلمان، دا د یو حریف ګڼل کېدو، د په مقابله کې کس ګڼل کېدو چې دا دغه ځای بدې نسی. خو به چونکې هر څه بدل وشول، سلمان د په ځای باندې محمد بن نایف د خپل څوکۍ نه لري. کراون پرنس یا ولیعهد چې په د بادشاہ سلمان د هغه ځای بنیو، دا به محمد بن نایف نیو په هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی شو. د هغه په ځای باندې محمد بن سلمان راوځل شو. د دنوم بالکل د هغه نو وته خوده د نېشنل ګارډ زیاده امنیتي ځواکونو مشر ساتل شو. بل پدې کې چې کوم بل مهم کس ته چې هغه بلین نیر دی، عرب پتی دی، هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی شو دی. او هغه یو داسې کس وو پرنس الولید چې د سلمان پاچا سلمان د دم راست کړي وا او هو پخپله د محمد بن سلمان هم راست کړي وا کله چې په ایران باندې په کال 2014 کې سعودي عرب خپل تعلقات ورسره راکم کړل، نو دغه الولید چې کوم دی نو د پخپله باندې ویل چې دی به د ایران سره اسلامیک ریپبلک سره چې کوم د تجارت دی، د تجارت پلانونه دي، هغه دی پخپله باندې ودروي. یعنی د پخپله هم یو قسم راسته کوله، خو دا هر څه چې شوي دي د دې په شا باندې یو بده وایو چې کومه رایل ډیکری یا چې کومه شاهي فرمان جاری شوی دی، په هغه کې دا ویلې شوی دي چې دا د کرپشن یا د بډو رشوتونو خلاف دوی یو غټ کمپین شروع کړی دی. د دې لپاره یو بل ډله هم جوړه کړې ده، یو اداره ورله جوړه کړې ده، د هغې مشري خپل زوی محمد بن سلمان له ورکړې ده چې دا وخت ولیعهد هم دی. نو په دې کې ولید په خپل باندې دی، او د دې نه علاوه چې کوم د امنیتي ځواکونو کم مشر وو چې د پخوانی پاچا عبدالله زوی دی، هغه هم په دې کې شامل دی. دغه دوه پکې ډېر غټ نومونه دي، نورم پکې شته دی، دا د خپلو سوکونه لري کړی شوي دي. او موږ به د ولید بن الولید باره کې وایو چې د ده نه صرف په سعودي عربستان کې ډېر اثر رسوخ وو، بلکې په دنیا کې په غټو غټو کمپنو کې د ده شیرز وو، برخه وو پکې په ټویټر کې چې خلک ډېر پیژني په دې کې ده برخه وه. د دې نه علاوه چې کوم دی په سیټي ګروپ، سیټي د بینکونو ډېر غټ نظام دی په دنیا کې، په هغه کې د ده برخه وه، اپل کمپنۍ کې ده برخه وه، نو په ډېرو ځایونو کې د ده شیرز هم په دنیا کې.
اوس دغه لکه څرنګه چې تاسو خپل په خبرو کې ذکر وکړ، د یو شاهي فرمان لاندې د بډو رشوتونو دغه پلټنې روانې دي، او د دغه پلټنې چې کومه اداره جوړه شوې ده یا کمیټه ده، دغه مشري شاهزاده محمد بن سلمان کوي. آیا دا داسې هڅه خو به نه وي چې ولیعهد شاهزاده محمد سلمان چې دی هغه د واک لا ټینګولو یو هڅه کوي، او هغه خلک چې ګوره پخوانی بادشاه سره وي، د پخوانی بادشاه په حکومت کې شامل وو، هغه له منځه لرې کول غواړي؟
یقینا محمد بن سلمان دا وخت د 22 کلونو دی، زما سره ډیر زیات کشر دی، 22 کاله ډیر کم عمر وی. ډیر خلک په سعودي عربستان کې چې بادشاهي چاته ملاویږي، هغه اکثر د اویو د اتیاو کالو په عمر کې ورته ملاویږي. نو ډیر خلک د په نا تجربه کاری باندې پختنې راپورته کوي، خو هغه خلک چې چا پختنې راپورته کړي دي، داسې ښکاري چې هغه ورو د مخ نه لري کړی شوی دی. دا وخت په خپل باندې پاچا سلمان د یو اتیا کالو د عمر دی، نو هغه اوس کوشش کوي چې په خپل عمر کې د هغه لپاره لارې صفا کی، او دا ښکاری چې لارې ورته صفا شولې. هم په چې کم سلن کاران دي، هغه وی چې دا ښکاری چې د پلار کې سمره خندان دي، هغه لري کیږي رو رو، هغه پاور یا واک اختیار په خپل لاسونو کې اخلي. محمد بن سلمان د سعودي عربستان لپاره د یو ویژن یا د یو راتلونکي اوږد تصور هم وړاندې کړی دی، یو پلان یې وړاندې کړی دی په سعودي عرب کې. دی وایي چې دی به څه پلانونه کوي، په هغه باندې موږ وخت په وخت باندې رپورټونه وړاندې کړي دي. نو دا هر څه ښکاره کوي چې محمد بن سلمان په خپل باندې د بډو رشوتونو لپاره چې کومه اداره جوړه کړې شوې ده، د هغې مشري هم د خپل لاسو کې اخیستلې ده، او د رورو پاور یا واک اختیار په خپل لاسو کې مضبوطوي. او داسې ښکاري چې په راتلونکو ورځو کې د هغه لپاره به مشکلات کم وي، که څه هم په کور کې دننه په شاهي خاندان کې به مسلې دا وخت ډېرې دي، خو داسې ښکاري چې هغه د خپل زوی لپاره، پاچا سلمان د خپل زوی محمد بن سلمان لپاره لاره هوارول شروع کړې دي چې د سعودي عرب راتلونکي پاچا هم هغه جوړ شي.
او په وروستیو کې داسې خبره هم کړې وه چې یو داسې اسلام، یعنی د اسلام چې اصل بڼه ده، هغه به په خپل هیواد کې راولي چې هغه کې به تندروي نه وي. او بل دا دی چې یو منځلارې سعودي عربستان به منځته راوړي، او دوی به ډېر غټ پلانونه هم داسې د ساحل پر غاړه باندې، یو داسې ښار چې هلته به سیلانیان ډېر زیات ځي، د هغه پلانونه هم جوړ کړي وو. او دا یو خبره کړې وه چې دوی به هغه خلک له منځه لرې کوي څوک چې د تندروه اسلام فکر لري.
بالکل، دا خبره محمد بن سلمان په خپله هم کړې ده، کله چې په بلکې 13 میاشت مخکې د امریکې د صدر ډانلډ ټرمپ زوم جارټ کوشنر هم سعودي عربستان ته تللی دی، خو دغه دوره پټه ساتلې شوې ده. د محمد بن سلمان سره ملاقاتونه هم کړي دي، خو چې څنګه تاسو د ده د منځلاریتوب خبره وکړله چې دی نسبتا لیبرل دی، ماډرن دی، دی وایي چې دی به هغه د اسلام حقیقي چې کومه معنی ده هغه به خلکو ته وړاندې کوي چې اسلام تندره ونه دی. خو د دې کې یو تضاد به ښکاري کدی په خپل داوی او نور خلک د لارې نه لرکول غواړي. نو موږ به د پرنس الولید باره کې خبر وکړو. الولید چې کوم وسته بزنسمن دی، عربتی دی، د وطن لرکل شوی دی، هغه په خپل هم ډیر منځنه و دی. هغه په خپل کمپنو کې خزو ته د کار کولو اجازه تم ورکړل دی. هغه په خپل ویل دی چې د مرګ نه پس چې د هغه کمی پیسې دي سو ما ته خو خاص اندازه نشته لري. خدا تقریبا ما د دې وړاندې په یو خبر کې کتل د هغه د تیرشتو عربو ډالرو نه زیاتې پیسې دي. هغه چې دا به ټول په خیراتي کارونو باندې لګوي، نو هغه هم دا ښکاره کوي چې هغه سخت دریځ نه دی، خو د هغه د لارې نه لرې کول هغه داسې ښکاره کوي چې دی په واقع اختیار باندې خپل مټې منګولې را مضبوطول غواړي. خو اوسنۍ چې کومې خبرې کېږي چې دا د بډو رشوتونو دي، د بډو رشوتونو انصر به هم پکې وي، خو زیات انصر چې کوم دی هغه د واک اختیار په خپل لاسو کې د اخستو دی.
ډیره مننه محمد اکرم صاحب،
ډیره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. ګران اوریدونکو، کتونکو، په سعودي عرب کې چې کم په سعودي شاهي خاندان کې حکومتي نظام کې بدلونونه شروع شوي دي، په دې حواله سره تاسو خبرو. تاسو یو رپورت دینه مخکې واوریدو، خبرې ترې واوریدې محمد اکرام، چې کم وزیران او د سعودي خاندان چې کوم شاهزادګان وو هغوی د خپلو عهدونه لري کړی شوي دي. په پاکستان کې څېړنکاران وایي چې دا د کرپشن پر ضد د ګامونو نه سیوا یا د هغې نه علاوه په سعودي خاندان کې چې کم په خپل منځ کې اختلافات شروع شوي دي د هغې ته اشاره کوي، او دې ته هم اشاره کوي چې لکه سعودي خاندان کې شاهزادګان د اقتدار په خاطر د یو بل پر ضد ګامونه اخیستو ته مجبوره شوي دي. تفصیل اوس په دې باندې د څېړنکارانو نظر راټول کړی دی. د ډیوا خبریال احسان محمد خان تاسو وړاندې کوو.
څېړنکاران وایي دا په لومړي ځل ده چې د سعودي عربستان دننه د شاهزادګانو په شمول دومره په لویه کچه خلک د مالی غبن په تور نیولې شوي دي. د پېښور پوهنتون د عالمي اړیکو څانګې پروفیسر اعجاز خټک په وینا یوولس شاهزادګانو په شمول د اته دېرش جګپوړي عسکري او حکومتي مشرانو نیولو په شا د غلا یا غبن نه زیات هغه فشار ښکارېږي کوم چې محمد بن سلمان د ولیعهد جوړېدو وروسته څرګند شوی، ځکه چې د غزوان ولیهد محمد بن سلمان نه غواړي چې په لار کې ورته کوم شاهزاده خان جوړ شي او د ده په لاسو کې راغلي طاقت کې کمی راشي. په دې حقله نوموړی زیاتوي
او دا ویلی شو چې دا ولیهد اصل کې طاقت د سر دی، بادشاه دی، اډیر بیمار دی، هغه څومره کار نه کوي دی وخت کې، او د دې دنه خاندان کې یو فشار او هغه کله نه کله یو ځای بل ځای اظهار وشي دنه محلاتي کیسې روانې دي. او څه کرپشن هم ټیک دا سمه خبره چې کرپشن یې نقصان شي او ډېر خراب کېدی. ما خیال دی د کرپشن په نوم باندې دې وخت کې لګیا دی هغه خپل مخالف دی په شاهي خاندان کې هغه خلاف اکشن اخکاري. ما په نظر کې سعودي عرب کې یو کرایسس دی، دباو کړی دی، دباو دی فی الحال، خو هغه کله را څرګندېږي د
سعودي عربستان د بادشا په امر جوړ شوی د غبن د مخنیوي کمیټای چې مشري د بادشا ځوان زوی او ولیعهد محمد بن سلمان کوي. د سعودي عربستان د بادشاهۍ څخه خبر سیړنکاران وایي د مالی غبن یا غلا په تور د شاهزادګانو هدف کول او پلټنې ترې روانولو مقصد د ولیعهد لخوا په ملکی چارو خپل لاس نور هم مضبوطول دي او دی به غواړي چې هغه څوک د لارې لر کړي کوم چې فشار جوړولی شي. په دې حقله پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي
نو بیا باید چې دوی کورنۍ ناسته وایي چې فارموله راایستې وایي هغه شاید چې یا موافق نه شو یا د بچاو چې بس ډېره د خپل زوی جوړو نو د زوی باندې ګمان کوم چې ټول څه خوشحال نه وو. دا زوی غواړي چې خپل کنټرول ترلاسه کړي هغه خلک مخې لري کړي وې باسي مړې کړي جیل ته واچوي کوم چې د لپاره خطر جوړېږي او خطر بل څوک کېدی نشي په سعودي عرب کې سوای د رایل فیملی نه. نو چې څوک د ده سره موافق نه وي څوک دی ګڼي چې کنې دا ما بچایي ته خطر جوړېږي نو هغه پسې به خامخا په څه بانه کوتک راخلي.
راپورونه وایي د سعودي عربستان پلازمینې ریاض کې موجود غټ شاهي هوټل د نیول شوی شاهزادګانو ایسارولو دپاره خوشې کړی شوی او په هیواد کې شخصي الوتکې هم ودرولې شوې دي چې مقصد دا چې څوک د پلټنو یا د نیولو د ویاري ونه تختي. سیړنکاران وایي په را روانو ورځو کې ځینې نور مهمه خلک هم نیول کېدای شي او د دغه صورتحال اغیزې د سعودي عربستان د بادشاهۍ نه بهر په عامو وګړو هم پرېوتلی شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
نن د امریکای او د یورپ
درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې وړاندې پر راپورونو کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان حکومت د دغه هیواد یولس شاهزادګان د بډو رشوتونو په تور باندې نیولې دي. په همدې موضوع نړیوالو رسنیو کې څه ډول تبصرې شوي، لدې به مو زموږ همکار مختار خلیل خبر کړي.
نن د امریکای او د یورپ ټول اخبارونه د سعودي عرب د شاهي خاندان دننه د غرزو پرزو د خبرونو نه ډک دي. په ظاهره خو ویل کیږي چې یو شمیر شاهزادګان او پخوانی وزیران د بډو رشوتونو په تور کې نیولې شوي دي، خو په اعلی سطح فوزي قیادت کې د لاند باند کې دونه معلومیږي چې په حکمران شاهي خاندان کې د اقتدار لپاره رسکشي شروع شوې ده. هر کله چې د یمن لخوا د ریاض په لوري د خوشي کړې شوي بیلستیک میزایل حمله هم د سعودي عرب دننه د خوړندو حالاتو سرګند دونه کوي. د سعودي عرب په حالاتو د امریکای مشهورې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل نننۍ غړنه کې د خپل خبريال کریم فهیم یو تفصیلي ریپورت خور کړی دی. د ریپورت سرقت ته چې سعودي عرب کې د بدعنوانو د غن صفاکولو په غیر معمولی عمل کې شاهزادګان، وزیران او یو عربپتی سرمایه‌کار شاهزاده نیولې شوې دي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوې دي چې د خالد اورد په شوو گرفتارو کې د شاهي خاندان شاهزادګان، ځینې موجوده وزیران او پخوانی سرکاری افسران شامل دي. نیولې شوو کسانو کې نامتو عربپتی شاهزاده الولید بن طلال هم شامل دي، څوک چې په عالمی سطح یو ډیر لوی سرمایه کار دي او په ټویټر او سیټي ګروپ کې هم لوی سرمایه کاری ده. سعودي حکومتي چارواکو او د شاهي حکمران خاندان وفادارو خبری ادارو دا گرفتاره سعودي عرب کې د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره د شروع کړې شوې زبردست مهم یو برخه بللې دي، خو معلومیږي داسې چې دا ټول اقدامات ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان د خپل مخالفین او د مخینه په لری کولو د خپل اقتدار د مضبوطولو د پاره شروع کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دې گرفتارو خبر د سعودي عرب سرکاري خبر رسانی ادارې او د سعودي ملکیت ټلویزیون چینل العربیا د خالی نا وخت خور کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې په خبر کې د یو څو گرفتارو کسانو نمونه اخیستې شوې دي، خو د سعودي عرب یو ستر چارواکي د خپل نوم د نخ کارا کولو په شرط رائټر خبر رسانی ادارې ته ویلي دي چې عرب پتی سرمایه کار شہزادہ الولید هم نیولې شوې ده. رپورټ زیاته چې په سعودي عرب کې په اعلی سطح شوې دا گرفتارۍ په داسې وخت شوې دي هر کله چې دغه ملک سیاسي اولسي او اقتصادي الی ګولې روانې دي او د سعودي عرب مشرانو د سعودي عرب د معیشت په جدیدو بنیادونو د ادرولو لپاره د ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان د روښانه فکر د پالیسو خور وور تشهیر شروع کړی دی. په دې لړ کې سعودي قیادت د شاهي خاندان دننه د ممکنه مخالفت د چقولو د پاره د شاهي خاندان ډیر نامتو کسان په ګډ ورننويستي دي او ډیر نامور عالمان هم گرفتار کړي دي. سرکاري واکدارانو د خالی پورز نیولې شوو کسانو کې د سعودي عرب د مشهور نېشنل ګارد د مشر د شهزاده متب د نیبو تصدیق هم کړي دي. څوک چې د موجوده باچا سلمان نوړان دي د حق رسیدري باچا عبدالله نیازبین زوی دي. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ په دې تبصره راغونډ کړی دی چې په سعودي عرب کې روانو موجوده گرفتارو او سیاسي حلو ځلو ته د 22 کلن ولی عہد شاهي تخت ته د رسیدو د لار اوارولو په نظر کتې شي. څوک چې د سعودي عرب دننه د اقتصادي اصلاحاتو سرپنچ مشر دی او سعودي عرب د تو غواخ د خارجه پالیسۍ په لار روان کړی دی چې د سعودي عرب د ازلي دشمن ایران په سیمه کې د اثر رسوخ د خورېدو د مخې وهلو مقصد پکې د هر څه نه زیات اهم ګرځولې شوې ده. سعودي عرب د تیرو څو کلونو راسي گاونډي هیواد یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د شریک فوجي اتحاد د عملیاتو مشري کوي. څوک چې د سعودي عرب په خیال د ایران وسله بند بړي سي دي، د یمن په جنگ کې تر اوسه پورې لس زره عام یمنیان وجلې شوې دي. د خالی پورز حوثي یاغیانو په لومبي ځل په خپل یو بیلستیک میزایل د سعودي عرب صدر مقام ریاض نخه کړی دی. بلخوا سعودي عرب د خلیج تعاون په کونسل کې خپل یو اتحادي ملک قطر سره ایران سره د تعلق لرلو په سرخ کر اړم کړی دی. په دې د امریکې د صدر ترامپ حکومت د خپلو اتحادیانو ترمنځ په بې اتفاقۍ را پیدا کېدو سخت تردید دی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د پاکستان یو مشهور پیژندلی خبریال حامد میر باندې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د یو پخوانی مشر خالد خواجه د تختولو مقدمه درج کړې شوې ده. خالد خواجه په 2010 کې شمالي وزیرستان کې د اخوان پس یا د تختولو نه پس وجلې شوې وو. تفصیل په ارشد حسین ناورو.
آزاد خبریالان وای د وتلی صحافی حامد میر په ضد د اسلام آباد پولیس لخوا د پاکستان د فوج د خفیه ادارې ISI د چارواکي د اغوا د مقدمه درج کېدو وخت او موقع اندېښنې راپاروي او اخوا په سوشل میډیا باندې د حامد میر په ضد د اغوا د مقدمه د درج کېدو په حق له ګډوډ عکس العمل مخې ته راغلي. کال 2010 کې د پاکستان د فوج د خفیه ادارې دایسای پخوانی چارواک خالد خواجه د طالبانو لخوا د اغوان پس وجل شوی وو او اوس د خالد خواجه خاندان د حامد میر پر ضد د اغوا د مقدمه درج کېدو په عدالت کې خواست کړی دی. د وتلی صحافي حامد میر پر ضد د ایسای د پخوانی چارواکي د اغوا مقدمه درج کېدو باندې د سماجی رابطو په ویب پاڼو د صحافیانو او عام خلکو لخوا ګډ وډ عکس العمل مخې ته راغلی. پاکستان کې صحافیان په سوشل میډیا وایي چې د حامد میر پر ضد د ایسای د پخوانی چارواکي د اغوا د مقدمه درج کېدل دلته د آزادو اوازونو د غلي کېدو هڅې دي. بلخوا ځینې صارفین وایي چې پاکستان کې صحافیان هم د لانجو برخه دي. اخوا وتلی صحافي حامد میر په خپل ټویټر اکاونټ باندې ویلي چې دا اوه کاله زړه مقدمه ده او عدالت هغه کال 2010 کې بې ګناه ګرځولی وو او اوس دا پرچا د هغه د اواز بندولو لپاره ثبت کړی شوی ده. خو زیاتوي د دروغو مقدمې هغه نشي غلی کولی. آزاد خبریال فدا حسین وایي حامد میر د هغه پلټن ډلې غړی وو کومه چې په صحافي احمد نورانی د شوي برید پلټنې کوي. ښاغلی فدا حسین په حامد میر د پرچې د درج کېدو وخت او موقع باندې شکونه څرګندوي او وایي
نو په داسې وخت کې په ده باندې دا پرچا دا مخکې هم دا شوې ده دا نه جنره شوې او په داسې وخت کې بیا دا پرچا پې بیا یو ځل دوباره کورټ ته لاړ. دا چیزو نو په دې کې خو شکوکو شبهات ډېر زیات پیدا کېږي چې یو خوا په یو صحافي باندې اټیک شوی دی بیا یو بل صحافي د هغې د یونین نه هغه یو تحریک چلی چې د دې صحافي هم په بل صحافي باندې کوم حمله شوې ده دې تحقیقاتو شي. نو د آزادی صحافت خو د پاکستان کې لکه مختلف وختونو کې مختلف ادوار راغلي دي. زیات دور هم خلکو لیدلی دی، ایوب دور هم خلکو لیدلی دی، بیا د بوټو دور هم خلکو لیدلی دی. خو یو کانسټنټ تریټ هغه همیشه کو هغه جمهوریت وي کو هغه ډکټیټرشپ وي. دا کانسټنټ تریټ چې کوم دی د سټیټ ایکټر نه او د نان سټیټ ایکټر نه دا یو همیشه موجودی صحافت ته او هغې کې مونږ نه ګورو چې جمهوریت راشي نو آئے کې گنی صحافت آزادی او ددی شونو چکم دی آزادی ملوشی نا اغه صورتحال هم اکشانی چکم پډی ڈکٹیٹرشپ کی اغه صورتحال تقریبا هم اکشانی چې اغه جمهوریت راځ. نو لکه خبر ادا ده چې داسې وخت کې دا کیس په داسې ټیم کې دا ټایمینګ ډیر کنټروورشل دی.
د ډان ټی وی فعال خبریال انعام خټک وای نه غنی چې غنی د حامد میر پر ضد د مقدمه درج کېدل د هغه د پېښورانه فعالیتونو سره کم تعلق لري.
دا د انډیویډوال اکټ ته کې د داسې خلکو سره پرابطه کې دی او هغه په دې کې د هغه د ریپورتینګ هم دی د جرنالیزم سره د ټوک نه جوړیږي چې په دې کې وشي. نو ځکه دې ته ګورم دې کې شک نشته چې جرنالیست ترټ دی خو ګمونګه ترټ وګورو نو تر اوسه پورې هغه ترټ کم دی ریسپانسیبل کسان مونږه نه دی ائیډنټیفای کړی. بس یو بلایند غونټه کې لیګیشن ولګو چې دې خلکو دا شی کړی دی.
پاکستان په ګرد نړۍ کې د صحافیانو د پاره په خطرناک هیوادونو کې یو دی او د تیرو شلو کالو دوران خوښه سل صحافیان وجل شوې دي خو تر اوسه پورې نه خو دغه صحافیانو قاتلان معلوم شوی دي او نه د صحافیانو د قتل د پلټنو د پاره جوړ د سرکاري کمیشنونو تحقیقات عام کړی شوی دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی و ریډیو، اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
تاسو هم د پاول کې ویډیو دا چې نه اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
Twitter @VOADiva, Facebook @VOADiva.
قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان د پوز د حقوقي څانګې پخوانیو چارواکو د هیواد د پوزي جنرالانو او قاضیانو سره د نه احتساب کولو قانون باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی وایي چې هیڅوک هم له قانون څخه پورته نه دي. اورنګزیب خان پرې نور حال درکوي.
د پاکستان پوز څخه ریټایرډ پوزي افسرانو تنظیم قانوني څنګه د مجوزه احتساب قانون څخه د هیواد اعلی پوزي افسرانو او ججانو بهر ساتلو باندې د اندېښنې سرګندولو پترس کې غوښتنه کړې ده چې دغه محکمو کارمندان د هم د مجوزه احتساب قانون په چوکاټ کې راوستي شي. د پاکستان پوز پخوانی پوزي افسرانو د تنظیم قانوني څنګه یو پریکړه هم منظور کړې ده په کوم کې ویلي شوې دي چې د اعلی قاضیان او پوزي افسران د قانون نه بالا نه دي او وخت راغلی دی چې بډو رشوتونو په معامله کې څنګه د نورو احتساب کیږي باید چې د دوی هم وشي. پخوانی پوځي افسرانو د تنظیم د پوز او عدلي احتساب خبره داسې حل کړې ده چې احتساب دپاره نوې مجوزه قانون په حکله یو پارلیماني کمیټې د اعلی عدالتونو قاضیان او پوځي افسران د احتساب نه بهر ساتلو خبره کړې ده او ویلي دي په دې ټول سیاسي ګوندونه اتفاق لري. د پخوانی پوځي افسرانو د تنظیم قانوني څنګه پریکړه کې ویلي شوې دي چې د احتساب قانون د مجوزه بل کې پوز او عدلي احتساب خبره هم شامل کړی شي. دا تنظیم تور لګوي چې موجوده نظام کې کچره یو قاضي یا پوزي افسر په بډو رشوتونو کې ککړ وي نو خپل اداره ورته ډیر گنجائش ورکوي او اکثر لا داسې تنان د نوکرونو ریټایرمنټ واخلي او بیا باوجود د دې چې کرپشن یې کړی وي خو پینشن په شکل کې ورته ټول مراد هم ملو شي. د غوښتنې په حق له د عوامي نېشنل ګوند زید خان وی باید چې د هر یو ادارې احتساب وشي صرف د پارلیمان او پارلیماني غړو احتساب پوره نه دی. زید خان وی
ورته جی د سیاسي ډلو خو تاسو پته ده چې په ملک کې د سیاسي ډلو خپل یو د هر یو خپل یو سوچ او فکر دی څنګه ورسته شو وسو دا هغه ډلې ویل شي چاغي پسو جوړ ورسته شو خو چې څنګه دی وی چې دا د احتساب خپل ادارې شته خداسي کله دا پولیټیکل خلق وی چې زمونږ احتساب عوام دی او چې کله مونږ غلط کار کړی عوام ته لاړ شو نو هغه زمونږ احتساب کوي. دا چې سیول بیوروکراسي هم دا دا کوي دا چې ټول کوي نو په کار دا چې کفرس کا خبر خدا دې کراس بوري کا کم کسان چې نن دا دغه کوي دا چې ریټایر دی او هغه وی چې را د پوج او د ججانو ټول دی وشي مونږ ته به پوری چې دا میډیا هاوسز دی موشي دا چې نه دا په دې ملک احتساب پکا دے دا هر چا هغه چې هر څوک دی او سو کوئی چیرې د وی چې موږ په د کې ادارو کې دنه احتساب یو د نظام شته نو دغه خلک چې د تیر شوی پکا چې هغه دی جواب ورکي چې هغه ادارې فعال دي که هغه ادارې فعال دي نو د خلکو ولې د هغه مطالبه وکړه یعنی دا کله پولیټیکل خلکو مطالبه ونه کړه یا بل چا میډیا مطالبه نه کړي بکول ستا چې ما کوم واورېدو
د عدلی احتساب دپاره موجوده وخت کې سپریم جوډیشل کونسل نومي یو اداره ده خو کال 1903 نه تر اوسه پورې د ادارې چرته یو قاضي د بډو رشوتونو په تور کې نه دی سزا کړې. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
زند تور سرگ پجال و گورم راس چین شیکی دی حال و گورم زند تور سرگ پجال و گورم نمی ریج مین زرگی اتسا و کما پات سش پرا سر وکرم بزر رازونا دمی ارمان کلبا وکرم سادی دنونا مینا زت پمینی لو کوڑی بستا پونا وڑی بستا یا دونا سچی نشی کی دی حال بگورم زند تور سرگ پجال بگورم را سچی نشی کی دی حال بگورم زند تور سرگ پجال بگورم نامی ایرے جے مین زر گیا سا وکم پات سش پرا سر وکرم نزر
اوریم شاه شفا سره دغه مرکبه تاسو کته شي د جمعې په ماخام د پاکستان په وخت 2 بجې او د افغانستان په وخت ماخام 6:30 بجې د ډیوا په سوشل میډیا باندې فیسبوک باندې ویب سټ باندې زموږ همکار وکیل خان ور سره خبرې اترې کړې دي کتل او اوریدلې مهیروي او اوس پر شو په خبرونه کې به تاسو ته یو بل رپورت وړاندې کو. فاټا کې د اصلاحاتو د پارا نه اوازې د فاټا خلک بلکې د فاټا سټوډنټان یا جمعیت البیلمان هم خپلې هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي، احتجاجونه کوي. نن د فاتحات البیلمانو د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره لیدلی دی او هغوی نه غوښتلی دی چې د فاتحات د اصلاحاتو خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو د مرحلې یا د عمل دی مرسته وکړي. آفتاب احمد خان شیرپاو هم ورته ویلی دی چې دوی غواړي فاتحا کې د اصلاحات راوستی شي او دا د خیبر پښتونخوا برخه جوړ کړی شي. د ډیوه خبریال مدثر شاه تفصیل رالیږلی دی، تاسو وړاندې کوو.
د فاټاز ځوانانو سیمه کې د اصلاحاتو د پروسې حمایت ترلاسه کول لپاره د قامی وطن ګوند چیرمن آفتاب احمد خان شیرپاو سره لیدل وکړل او نوموړي د ځوانانو دغه ډلې ته ډاډ ورکړو چې د دوی ګوند فاټا پښتونخوا کې د ورګډولو د ایف سی آر مکمله خاتمه او پښتونخوا اسمبلی کې د فاټا چوکۍ منلو لپاره به خپله مبارزه جاری ساتي. او نوموړي نه چې په دغه مهال ډیوه راډیو ټي وي پښتنه وکړه چې باوجود د دې چې زیاتره سیاسي ګوندونه او د فاټا اکثریتي خلک پښتونخوا سره انضمام غواړي، خو بیا ولې دا عمل نه ترسره کیږي؟ نو غوایي
دا سټیټس کو والا چې کوم قوتونه دي دا غوي د لپاره غوي هغه اکثریت کې اوسنه دي چې کم مخ کیو پدې کې دا مختلف جنسو دا پولیټیکل کم هغه چې اتورټی شي دي غوي هم نه غواړي چې دا غوي اختیارات ختميږي. نو پدې لحاظ سره دا رکاوټونه شته، او زما په خیال چې یو ځل د عوامي رد عمل په خپله شدت سره راشي دا رکاوټونه به مقابله شي.
نوموړي هغه ټولې ګنګوسې رد کړې چې ګنې فوجي اسټیبلشمنټ دی کې خنډ دی او وی ویل فوج به وړاندې مخالفت کول، خو اوس فاټا د پښتونخوا سره د زم کولو ملګری دی او حکمران ګوند مسلم لیگ هم دا غواړي، خو صرف د دې ویرې واضحه خبره نه کوي چې دوه اتحادي ګوندونه د فاټا اصلاحاتو مخالف دي او زیاته کړه چې دا عمل باید 2013 ټول ټاکنو وړاندې سرته ورسي. او د دغه ځوانانو څخه یو تن عقیل صافي بیا وایي نږدې ورځو کې موږ د مرکزی اسمبلی سپیکر آیا صادق، د سینیٹ چیئرمین رضا ربانی، د سیفران وزیر قادر بلوچ، د تاریخ انصاف چیئرمین عمران خان سر لیدل کړی دی او دا ټول د فاټا اصلاحاتو ملګری دی. وای زمونږ ټول غوښتنې واضحه دي او مونږ د پاکستان د نورو وګړو په شان حقونه غواړو.
مونږ زم کې ودل غواړو، مونږ مرچ کېدل غواړو. منګ د کوم د 2013 کې چې کوم دا سو الیکشن ناروان دي هغه لپاره چې کوم حلقه بندین کیږي چې کوم پرون اجلاس شوه د په سنټ قومي اسمبلی په قائمه کمیټې کې حلقه بندینو د لپاره د حلقه بندینو د لپاره دي. منګ وای چې منګ د 2013 د صوبایي اسمبلی حلقې راکړل شي او وسله د حلقه بندینو وکړل شي چې او دا ممکنه شي چې په قبایلو کې د 2013 د صوبایي حلقې لاندې الیکشن وکړل شي.
او زیاتې هم دې لړکی به موږ د نورو ګوندونو مشرانو پارلیمانی لیډرانو په شمول مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی سره هم وینو او تر هغه به خپل مبارزه جاری ساتو تر سوچ د فاټا خلکو ته د نور هیواد په شان ټول سیاسي، انتظامی، قانوني او اقتصادي حقوقونه نوي ورکړل شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیو رادیو ټي وي پی خبر.
بے طرف، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا.
خو اوس هم راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جاپان کې امریکایي سرتیرو ته د خپلو خبرو پر مهال ویلي دي چې هیڅوک هم باید د امریکا اعظم کمزوری ونه ګڼي. صدر ټرمپ د آسیایي هیوادونو د سفر پر مهال دا مهال په جاپان کې دی او نوموړی به په جاپان کې له یو شمېر مشرانو سره د شمالي کوریا پر مسلې باندې خبرې وکړي. نور حال زموږ همکار عدنان رشید درکوي.
صدر ٹرمپ د اتوار په ورځ د جاپان ښار ټوکیو کې امریکایي عسکرو ته خپل وینا کې ویلي څوک هم دی د امریکا اراده کمزوري ونه غني.
نو ون، نو ډیکټیټر، نو ریجیم اند نو نیشن.
هیڅوک هم یو امیر یا یو حکومت ته د امریکې اراده کمزوري ونه غني، او په تاریخ کې چا چې هم داسې کړي نو د هویل لپاره یې خنتی جینې دی ورکړي.
امریکایي پوستا په وینا کې ځینې خبرې سیړونکي شمالي کوریا لپاره په پټو الفاظو کې دړکه غني. جاپان ته د سفر په محال هوایی جهاز کې خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا غږ خبریال استیو برمن د یو پوښتنې چې د شمالي کوریا ولس ته څه پیغام ورکول غواړي، ښاغلي ټرمپ وویل چې د شمالي کوریا خلک ډېر د قدر وړ دي. د شمالي کوریا خلک عظیم دي او دا به ډېره ښه وي که موږ د هغوی لپاره کار وکړو. سر ٹرمپ داسې اشاره هم ورکړي چې په فلپائن کې کېدونکې غونډې په محال د روس صدر ولادیمیر پوتن سره یې لیدنه کېدای شي. صدر امریکایي عسکرو ته د وینا نه وروسته ټوکیو سره نږدې سانتاما علاقې ته ورغلی، چېرته چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی د هغه هرکلی کړی دی. بل اړخ ته د سعودي عربستان ریاض ښار باندې د میزایل ویشتلو پیښې په اړه د وایټ هاوس چارواکي وایي صدر ټرمپ د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ټلیفوني رابطه کړي او د میزایل په اړه یې تفصیلي خبرې کړي. صدر ټرمپ جاپان ته خپل سفر په محال په جهاز کې خبریالانو سره په خبرو کې په ایران تور لګولی چې پر ریاض باندې د میزایل ویشتلو په شا د هغوی لاس دی. ښاغلی ټرمپ وایي زما په فکر ایران دغه میزایل ویشتی دي، خو په سعودي عرب کې زمنګ نظام دغه بریدونه ناکامه کړو. د ښاغلي ټرمپ اشاره هغه دفاعي نظام ته وه کوم چې سعودي عربستان وروستو کې د امریکا نه ترلاسه کړي دي. هغه وایي موږ دومره ښه ټکنالوژي لرو او په نړۍ کې هیڅوک هم داسې مؤثره نظام نشي جوړولی کوم چې موږ جوړوو، او اوس یې موږ په ټوله نړۍ کې خرڅوو.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انسټاګرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva نیوز.
اوریدونکو، په امریکا کې د لرغونی تاریخ د ساتلو لپاره ډېرې هڅې کیږي. د کورنیو جګړو د تاریخ د نه هېرېدو لپاره یو شمېر تمثیلي پارچې یا پروګرامونه هم جوړ شوي دي چې زموږ همکاره سمینه احسان مدری خبروي.
پیډروس پیډروسیان د دومره وخت راهسې د خانه جنگي د وخت ریشي یا یونیفارم اغوندي چې اوس ورته دا د اداکاري پر ځای حقیقت ښکاري. هغه د یو اداکار په حیث د نیویارک انفنټری رجمنټ د یو سل او سلیریشتمې دستې مشر یا کمانډر دی. زما د پلار ټبر د دویم جنگ عظیم نه وړاندې د ترک آرمینیا نه راغلی و. په دغه وخت کې د ترک آرمینیا حالات ډیر خراب وو، او څرنګه چې زیاتره کډوال کوي هغوی هم زر تر زره ځانونه امریکایان کول غوښتل. زما د پاره د امریکای تاریخ محفوظ ساتل یو اعزاز دی، او هم د دې جنگ په وجه امریکا د متحده ریاستونو شکل اختیار کو. د اداکاری د لارې د سیول وار یا د خانه جنگي منظرکشي کتونکي کال 1902 شپیتم ته بوزي، ان تر دې چې خوراک هم د هغه وخت دی. پیدروس وای مونږ ته هر ورځ د نیم کیلو غوښه راکول کیږي، او که څوک د یو سو پیسو خرڅ کولو توان لري نو هغه د ځان لپاره د شکر یو ګټ او څه لږ شان وړه هم اغستی شي. دغه وړه په وازګه کې پخیږي، او دا زما د سهار غرمې او د ماښام خوراک دی. د امریکې د شمالي او جنوبي ریاستونو ترمنځ د سیول وار یا د خانه جنگي یو سبب غلامي و. په صنعتي لحاظ پر مخ تللي شمالي ریاستونو غلامي ختمول غوښتل، او په جنوبي ریاستونو کې کرکیله زیاته کېده او د غلامانو د ساتلو حمایت یې کولو. دغه اختلاف نن هم شته. تاریخ پوه ډیوډ ټاپس وای دی وای جنوبي ریاستونو د خپلواکۍ او شمالي ریاستونو د ازادۍ لپاره جنگ کولو، او خلک وای دا دواړه بیلی بیلی خبرې دي. کیون فرار د کنفیډریټ یا د جنوبي ریاستونو د فوز اداکاری کوي. دا وای مونږ په انفرادي توګه د خپلو ریاستونو د ازادۍ د پاره جنگیدو. زیاتره عسکرو نه خو په غلامي یقین کولو او نه غلامان لرل، او دوی د غلامانو په خاطر نه جنگیدل. ځینې اداکاران وایي دا بحث بې ځایه دی چې د کنفیډریټ فوز یادګارونه دې جنوبي ریاستونو ته منتقل کړی شي. تاریخ پوهه ډیوډ ټاپس وایي د یادګارونو نړول داسې دي لکه چې څوک تاریخ هیر کړي، د ماضي سره خپل تعلق وشلی او بیا هیڅ پاتې نشي. دی وایي زما مشران هم په کنفیډریټ فوز کې جنګېدلی وو، او کوم خلک چې د هغوی یادګارونه نړۍ په حقیقت کې د هغوی بې حرمتي کوي، د دې ملک د خپل تاریخ او زما بې حرمتي کوي. پیډروس پیډروسیان د یونین یا د شمالي ریاستونو د فوز اداکاري کوي. د صدر ابراهیم لینکن د صدارت د دویمې دورې د پرانیستلو په وخت د هغه دا وینا تکراروي چې د هر چا د پاره په زړه کې د دښمنۍ په ځای معافي لري، چې مقصد یې د جنگ په پرهرونو مرهم لګول وو او د یو قام په هیڅ پورته کېدل وو. دی وایي زما په خیال هم دا پیغام د ځان سره ساتل پکار دي، او هم د معافۍ په دې جذبه دغه یادګارونه ساتل پکار دي. خو ځینې تاریخ پوهان وایي زیاته غوره خبره به دایي چې د تاریخ زده کړه او بیا پې عمل وشي.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. جرګه د جرګې نظام یا د جرګې د لارې مسلې حل کول، د خپلو مینځ چې کمی جګړې کیږي د هغې حل راوستل، دا ډیره پخوانی خبره ده. دا د پښتنو د تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده. جرګه چې کله جګړه نه هواریږي، جرګه کینی او مشران دا فیصله وکي چې څنګه به د هغې مسلې یا د جګړې حل راوستلی شي او څنګه به روغه جوړه وشي. په بلوچستان کې چمن کې هم دوه قبیلې چې د مدوره هسې په هغوی کې جګړه روانه وه، هم دغه جرګې د لارې د هغوی جګړه ختمه کړی شوې ده، په هغوی کې سوله او امن راوستل شوی دی. په دې باندې تفصیل د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدی ناورو.
د قبایلي دښمنۍ هوارولو دپاره د قبایلو ترمنځ اولسي جرګو سلسله یو بیا دوام اخستی دی، او په کلو کلو زړې بدی چې پکې مړې سوي دي ختمولو دپاره د پښتون قامي جرګې مشر نو بایاس خان جوګیزي په مشرۍ کې دغه جرګو خپل کار پیل کړی دی. سپدې لړ کې یو وویشت کاله زړه د مړې بدی د دوو پریکو ترمابینس ختم کړل شو. سپدغه مهال یو ستره جرګه وسوه چې پکې د سویلي پښتونخوا په زورونو مخور قبایلي مشرانو ګډون درلودي. په دغه مهال نواب ایاز جوګیزي وویل چې دغه جرګې د پښتانه قام یو داسې رواج او عنعنات چې په زورونو کلونو زوړ تاریخ لري، او هر پښتون د دغه جرګو پریکړو ته سر ایږدي.
دا زما یو سل پنځوستم مرکو دا نن چې وسو. په دا یو سل پنځوست مرکو کې که زه درته وایم چې په سل مرکو کې د مړه په ژوندوی ملامت، چونکه بس هغه خوشمن کور دی، خوشسوی دی، مرسوی دی، نو لہذا هغه ته به موجودو په نواب اردو په جرګه اردو او برال په دې وطن خاص کر په کلب لا کې ډیر شخړې سته. دا یو ډیر آباد علاقه و، دا یو د میلو وطن و، گلستان کې به میلې کېدی.
خود عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر او قبایلي مشر اصغر خان اسکزي په دغه محل وویل چې بغیر څه لالچ په دغه رنګ جرګو کې خلک سره راغونډيږي. دغه د نن جرګه د دې یو مثال دی. د دوی هسي دي په وطن کې امن د دغه جرګو لاري راولي،
او یقینا زموږ د وطن ډیر داسې درنې ستړي چې په عدالتو په کلو نه په عمرو نه حل کیږي، عمرو نه اوخره، لیکن جرګه په افتو په ورځو کې حل کوي. نو یقینا دا ډیر لوی عمل دی، او بلکې کزه دا وایي دا زموږ اسلامي روایت دی. قران هم دا وایي چې تاسو ته یو خبره پیښه چې تاسو مشاورت کوي، مشاورت د جرګې دویم نوم دی.
خو د کوم دوه ډلو تر مابین چې دغه د یو مړي او د درې زخمیانو وویش کاله زړه تصفیه نن دغه جرګې لاري وسوه، د یو پریک سمړې سوي او د رشید په دغه محل وویل
روغه چې چا د جلګه وکړه او چا د موږ مسله رااله الله پاک دې ډېر خیر وکړي او پښتانه دې ګرد دا کوشش وکړي چې داسې جلګې کوي او داسې قبایلي روغې کوي او داسې قبایلي خلک سره یوځای کوي او داسې قبایلي معاملې سره یوځای کوي. کوم دا مړي چې زموږ په ملکو کې کیږي یا زموږ په وطن کې کیږي دا دې سره ورکې دا دې دپکې.
خو کومې ډلې چې ننواتې کړې وه د هغه پری غړي نعمت الله کاکړ هم په دغه مهال څه دارنګه وویل.
اووش کال شخړه پرته وله او بیا په دې کې مطلب دا دی چې ډېر وختونه هم تېر شوي بیا زموږ نوابان خانان مشران بیا په دې کې راټول شو. باید دا سي دا ډول شخړې دي همیشه دا ډول اواري همیشه د قوم دپاره کار وکړي. دغه زموږ خو دغه خانان دي دغه نوابان لکه دېس خبره وکړه چې عدالتونه زیږي پلیس زیږي نوابان خانان خو نور نه زیږي.
خو اوس هم په پښتانه وطن کې پسوونو بدی بغیر څه جرګې کولو پرتې دي او تر مابینځ پسوونو مړی سوي دي. خو په دغه جرګه کې قبایلي مشرانو هم په دغه محل وویل چې ډېر ژر به دغه شخړې اوارولو دپاره دوی کور په کور تک کول پیل کړي چې په سیمه کې را روان په هر بڑه د ناورین مخنیوي دوی په دغه روغ جوړو سره وکړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی.
دمیر من کلا با وکړم سادی دنونه زمینا زت پمینی لو پوری بستا پهونه وړی بستا یا دنونه سچی نشه کی دی حال وګورم زند تور سرګ په جال وګورم را سچی نشه کی دی حال وګورم زند تور سرګ په جال وګورم نامی هری جه ماین زګیا سبا کما
د جمعې په ورځ د پاکستان په وخت ماښام 2 بجې او د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې ډیوه ستوري پروګرام کې د ریمشا شفا خبرې اوریدل او لیدل مه هیروئ. د ډیوه په فیسبوک باندې، د ډیوه په ویب سایټ باندې او د ډیوه په یوټیوب باندې وکیل خان ورسره خبرې کړي دي. اوس به راشو د مولانا یوسف شاه د سره چې وکیل خان خبرې کړې دي، مرکه کړې ده هغه اړخته. مولانا یوسف شاه، په حوالې سره تاسو څو ورځې وړاندې د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي ګلزار علم دا خبره به اوریدلې چې هغه ویلې وو افغانستان ته ځکه تللې ده چې د علاقې د جماعت مولا ورپسې د جمعې په خطبه کې فتوا ورکړې وه چې ګلزار علم د وجلو دی. په دې وجه باندې ژوند ته خطر جوړ شو، هغه افغانستان ته لاړو، خپل کور یې پریښود. خو مولانا یوسف شاه سوای راځي چې دغه مرکه واورو.
ډیر من امام صاحب، تاسو ډیو ریډیو ته وخت ورکړئ، موږ سره خبرې اترې کوي. ډم به بغواړم چې تاسو خپل نوم راته وایو، چرته نه سبا تاسو پېښې امام یې.
زه د ډیو ریډیو ډیر مشکور یم، ډیر شکر گزار یم چې هغه په دې خبره کې صرف د ګلزار عالم په خبرو باندې یقین و نه کړ او زمانه هم چې دای کنه د دې خبرې تحقیق وکړ. او دا د قران کریم آیات هم دی چې تاسو صرف هوایی خبرو پسې مځئ، تاسو د یو خبرې تحقیق کوئ بیا په هغه باندې عمل کوئ. نو زما نوم محمد یوسف شاه دی. په دې وخت کې زه په پېښور ورسک روډ بهاري کالونی کې اوسېږم.
خا یوسف شاه صاحب، پښتنه د لارم تاسو نه چې ګلزار عالم صاحب څوک چې یو سندرغاړی دی، وتلی هنرمند دی، هغه دا تور لګوي وایي چې یوسف شاه صاحب د جمعې په خطبه کې په هغه پر ضد فتوا جاری کړې ده چې دی د وجلو قابل دی. نو تاسو به دغه تور ته څه ځواب وایئ؟
زه خو وایم چې دا خبره بالکل بی بنیاد ده، دا خبره صحیح نه ده. نو ګلزار عالم صاحب زما په مخ کې چرته ګستاخی کړي، نه چرته داسې کفر کار کړي، او نه ما د په متعلق باندې دا فتوا ور کړی دا. او جمعې مونږ کې خو په زرګونو خلک وی، نو په کار دا و چې ما دا فتوا ور کړی وای چې اولن د حکومت پاکستان ما نه معلومات کړای وای ولې چې دلته عدالتونه شته، دلته پولیس شته، دلته فوج ستا دلته کچره ستا او بیا باید چې د سره په دې خبره باندې گواهان وای ولی چې زرګونو مجمع کې چې ته اعلان کوي په کار دا و چې د سره گواهان وای په دې باندې هیڅ قسم ثبوت په دې خبره د سره نشته دی او نه ما دا فتوا ورکړې ده او نه داسې کوم خبر شته.
سمه ده مولانا صاحب، بل خبره او هغه چې کوم گلزار عالم صاحب کوي او هغه دا چې وای تاسو د هغوی فارم ته ورغلی وای، د هغوی زویم وخلی دی، د هغوی سارویم وخلی دی او دغه شانتې کوم ځناور چې هغوی ساتلی هغه هم وخلی دی، ټوپک په لاس ورغلی وای.
جی دا خبره زما او د گلزار عالم فارم د میخو فارم شراکتو سره او زمونږ سره یو دریم ګړی هم په دې فارم کې شریکو چې حاجی اقبال نومې و. حاجی اقبال سره د دوی په دې فارم کې تناظر اعلی ورانای سره رااله، په هغه وجه باندې زما گلزار عالم هم سره اختلافات، گلزار عالم سره زما اختلافات رانل، د دوی سره اقرار عالم سره په شراکت کې کاروباری شراکت کې اختلاف راغی، لیکن ما باندې د اقرار عالم د گلزار عالم زوی فایرنګ په ما باندې کړی دی او د هغه ثبوتونه اوس هم د ورسک روډ کبابیانو تانه کې دا ریکارډ موجود دی چې په هغه موقع باندې د گلزار عالم زوی اقرار عالم سره پیستول تمانچه هم برآمد شوی و، کارتوس هم برآمد شوی و، او هغه کارتوس چې کومې ګولۍ وي هغه هم پولیس چې کله تفتیش وکړ موقع یې وکړه هغه برآمد شو. هغه کیس نن هم په کبابیانو تانه شیر افضل ایس ایچ او سره هغه کیس موجود دی، هغه شته. دا هغه نه بعد شیر افضل ایس ایچ او په نگرانی کې جرګه وشوله سالسانو منصفانو چې په هغه کې الحاج نور ولی خلیل چې په دې وخت کې ناظم دی د تاکال او فیاض مشال چې د چارسدې دی هغوی فیصله وکړه. هغو فیصلې 12 لاکھ روپۍ په ما باندې کېښودې، 12 لاکھ روپۍ گلزار عالم لما ورکړې او فارم ما ته حواله کړ. د هغه نه بعد زمونږ صلح سره وشوه، هغه فوټوان هم موجود دی الحاج نور ولی خلیل سره چې زمونږ صلح شوی، زمونږ سره غاړي وستلی یو، هغه کاغذونه هم د جرګې والا موجود دی پتانه کې کبابیانو کې، هغه ټول ریکارډ موجود دی. زما او د گلزار عالم اوس هیڅ قسم تنازع نشته، هغه تنازع چې دی هغه نن نشپږ میاشتې مخکې ختمه شوې ده.
مولانا صاحب، پوښتنه دا لرم چې یو امام عام انسان پر ضد فتوا جاری کولی شي دومره په اسانه؟
نه، بالکل نشي جاری کولای. دا د امام کار نه دی فتوا جاری کول، او بیا چې فتوا جاری کوي دا هغه به ذمہواری علی او زه مفتی یم نه چې زه فتوا جاری کړم. فتوا جاری کول د یو غټي مدرسې ادارې فتوا جاری کول کار دی، د یو عام کس فتوا چې دی کنه د یو مولانا فتوا باندې خلک دومره عمل نه کوي.
مننه، ډیره مننه مولانا یوسف شاه صاحب، ډیره مننه ډیو ریډیو سره د خبرو کول، یو جهان مننه،
ډیره مننه، شکریہ دستاسو.
نو قدرمن اوریدونکو، او سم بوزو 400 ته هغه ځای کې چې بسګران د محل شولې کوي ترڅو پراتلونکو کې ترې د وریجو فصلونه راټول کړي. د بسګران وایي چې دوی د خپلو فصلونو لپاره کافي اوبه نه لري. ملک وقاص مدري خبروي.
اوبه د فصل د پاره د جون حیثیت لري، او چې کوم فصلونو ته اوبه کمی وي نو هغه فصلونه د زیات پیداوار ورکولو جوګه نه پاتې کیږي. د خیبر پختونخوا اکثره خیراز از مکه د غټو دریابونو نراوتل لختو باندې وبکیږي، او هم دغه شان د چرسدې د رزړو پسیمه تقریبا لزره جیره په پټي د شامبول په اوبو وبکیږي. خول لختو ته د پخو غاړو د نشټوالي لوجه په لختو کې زې پزې سوري شي بي دي، چې له عملې پټو ته وافر مقدار کې اوبه نه ملاويږي کومې چې پکار دي. د شولګرې زمیدار مازولا او پرویز وای چې سوکا لړواندې به د اوبو مقدار مناسب وو نو د دوی فصل پیداوار به هم زیات. خوال موجوده وقت کې د اوبو د کمی له وجې پیداوار هم کم وي او د مرزونو حمله هم ډېری شوې دي.
نو مسلې خدا غل چې کړه بندونو خبره ده، دا چې څنګه بندونه ټیک وي مونږ به روغ وبراتلې دا پارچاو مسله ده، باغ یو ګزي بر د سین د خلې خبره ده، الته مرا پسې وګ بند را بند کیږي. دا درې ګنټې ری په درې ګنټې کې زمون کنال جو پټیو بشو چې دا به مونږ د سیر اتلې نه مونږ به د شپږې رو پټیو بکړو. دا پارٹی وی اتیا کڑی مثال کو او چھ دو بو مسئلے او بندر سین دا سلوی ہم نہ کی نو زمین مسئلے ٹھول دا او بورا چھ من تو بو وی دا من فصل پیدا واری
اس من گا تڑی تکلیف دار چھ زمین نا او بو بے زای دی شامبور تا پرو دی چھ دا من تا دا پارچو کے مسئلہ وا چھ چھ آغاز بن چھ او چھ حکومت رالو کی قوم نہیں چھ کولے چھ بیا پو بو من سکو کرو تو کارو چھ نو من گا تا خس پیدا نہ کی دی باند دا بیمارے را دی کہ دغا خکی گنا مدل تا وینی دی اغه خوری باقی چې کم دین ولا کوس ما زمون دی مرګی تا خبر او کړه کنه چې شپې ته کړي کی بیا دیش کړي چې وبړي بیا وینه نی کنه
د وبخور په لختو کې د وخو راختل یا د غاړو نه پخې دلو لکبل په لختو کې زی په زی سوري شي بي دي چې لوجي ډېر اوبه ضایع کیږي د وبخور د غاړو په خولو ذمہوار اداره اریګیشن تقریبا د خپل حدودونه 1.5 کیلومتر لره پرته ده یو کاروندګر چې د 13 لس ورځو راسي د وبخور د ستونزې حل کولو لپاره د دفتر ته ځي خو ګیله لري
گران اوریدون کو کتون کو دغه مرکا دغه ویډیو رپورٹ شکم دے دا او د دینه علاوه د ډیور ریډیو په نور موضوعاتو باندې چې کم نن مهمه خبرونه دی ویډیو رپورٹونه دی اډیو رپورٹونه دی دا ټول تاسو د ډیوا په ویب سټ باندې لیدې شئ او ریدې شئ کته شئ د ډیوا په فیسبوک باندې ویډیو رپورٹونه تاسو کته شئ په ټوئیټر باندې هم د ډیوا خبرونو نه ځان خبرولې شئ با خبره ساتلې شئ د ټلویزیون د پروګرام وخت سر تر رسیدي دینه پس به تاسو د ډیوا شپه په خیر پروګرام ته غوږی تر هغه وخت پورې درنه ز سمینا اسن چې راشو تاسو ته بل پروگرام وړاندې کوو
مجاهد جواد
ټول اوریدونکو کتونکو نه اجازه غواړو الله پامان.